بر مکانو په حق له هر معلومات چې تاسو د همدې لوسته خز د کړې موږ دلته د بر مکانو په حق له ویل دا چې د دوی دوره څو وخت پیلېږي کوم کسان د دغه اصلا خپل بر مکان څوک دی بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي په دې حق له هم تاسو معلومات ولیکئ درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري نو که چېرې ستاسو دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي نو درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو تاسو ټول په مهربانه اولي رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چاري
ونیزه خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هله مې ومنې درنو ستكون کو هله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون درې ملوست شرغ لاس وایم هله د چین نور هم د لوست راخلې نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي د نن ستكون کو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده د چې شاه شجاع سره ول وخت رسیږي کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي د چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه نظر بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي همدغه د چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ترځي او د هوا چارې په لاس کې نیسي د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و دوی د هوا د امنیت غوښتن کوي نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کې دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي ځینې کارونه کوي مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل دورور مخالفین خپل دغه ورور مخالفین چې هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري وو چې موږ په تل لستون کې ویل و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواري له خوا هغه رندیږي بیا کله چې دغه شاه شجاع وخت رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې رند کړی وو عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځنې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي هغه د بارکزی په د بارکزی د وډونو په خپل کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي وزیر فتح خان د شاه شجاع د پرزید باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه غټنه درلوده د لپاره او کومه غټوره پایله نه درلوده شاه شجاع خپل وکملې ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپل پلویان په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تشتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي په پای کې شاه شجاع ته په غندومک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښيني او خپل شاه شجاع چې وو هغه یو فرهنګي سړی و د دې ترڅنګ د دریجه بشاعر هم وو چې شیرونه هم ویل د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و مرغ دلم به یاد وطن گیری می کند این بلبل از فراق چمن گیری می کند تا دل سفر گزید به چین دو زلف اوم قربت کشیده بحر وطن گیری می کند دا د شاه شجاع د دریجه بی یو څلوریزه و چې دا ویلې و نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دریجه بي شاعر وو د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه خود شاه محمود په واسطه باندې د پګندمکی ماته خوري او بیا هم شاه محمود دویم ځل لپاره وخت رسیږي راځوي چې شاه محمود د دویمې دورې وکمنې سره ډول ودا چې د دویم ځل لپاره د وخت رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالي کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خورا ځواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې چې دغه خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غږ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د ده دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکینو او عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تار کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د د مرګ د غچ اخیستلو په مخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړی چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو رسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکان پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سو چې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن د دادند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په مینس کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوی تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې په ورکولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1318 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر راتګ باندې ډېر خوشحاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه دی په ویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه او شودله امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو او انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1903 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي چې دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره وه دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله یعنې د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا وو چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1903 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک شو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي هغه د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1903 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولند درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کندهاري وډونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پوشا سول ایران ته وتښتیدل شاه شجاع هم کابل ته ننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپات یو سي او د انګریزانو د تلپات ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي دی پر ځای کې د ژمنې ورڅخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک شو په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځ جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودي نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا کې پناه اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي د همدغه عمله خپا او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولري خدای به مل سه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړو سي او د وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته شرخ لاس وایم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او هخامنشیانو په حق لده. لومړنی موضوع مو همدا ده او د همدغه موضوع اړوند به موږ وپوهیږو دا چې هخامنشیان واکمنی څه ډول منځته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په هکله به هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه و هاخوا ته بیا د هخامنشیانو دولت و او هخامنشی واکمنانو د هخامنشیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلی و چې هخامنشیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کرښو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لویې امپراتوري لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1540 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمیر سیمو ته ولېږدول سو او د وی مودې څخه ورسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغو تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستلې چې بیا د کوروش څخه ورسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. یعنې کله چې کوروش مړ کیږي د هغه څخه ورسته د چې شاهي نظام دی نو د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کیږي. د کمبوجیا څخه ورسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص چې هغه د لومړی دریوش په نامه یادېدې همدغه لومړنی دریوش واک ته رسیږي چې د هخامنشیانو د مشهورو واکمنانو څخه و او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډېر مشهور واکمنان چې و هغه همدغه لومړی دریوش خشیرشاه دویم دریوش او دویم اردشیر وو. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسیږي چې دوی زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مګر په 1311 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري له منځه ځي او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کیږي او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وي او هغه باندې واکمنۍ درلوده هغه سیمې د یونان امپراتوري لاس ته ورځي او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسیږي. دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري له منځه ځي نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کیږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي او د هخامنشیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم دریوش و هغه د افغانستان په لور تښتي او مقدوني سکندر هم 310 کال مخکې تر میلاده د دریم دریوش د تعقیب لپاره ځي. د لپاره چې دریم دریوش تعقیب کې او هغه ونیسي نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي بیا د بختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي. چې دریم دریوش بیا د بختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي نیول کیږي او بیا ورسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکرو ته لار ورکړه او مقدوني سکندر د بسوزنیولو او ځپورو لپاره د بختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاڅون کوي او د دغه پاڅون په پایله کې بیا د انکسب په نامه یوناني قومندان وژل کیږي چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیشې څخه خبریږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی نو بیا دی برته د هرات نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات د نیولو په موخه باندې دی هرات مخه کوي او هرات ته ځي چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د فار لپاره دوی مرچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل. نو دغه د هرات نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي هلته سوځوي او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندرې په نامه د یو نوي ښار بنسټیج دي چې د هرات یا اوسنی ښار ګڼل کیږي، چې اوسنی ښار بیا هماغه مهال د آریا سکندرې په نامه یادېده. د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په د هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی او دلته هغه پاتون کوونکی چې هغه غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي چې په دغه مورچلونو کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د ښار څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونو کې دغه دفاع کوونکی سوځوي او د هرات ښار نیسي. کله چې د هرات ښار یې ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشرۍ سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کال په خوا تر میلاده اریکوزیا نیسي او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار ښار ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایښی چې دا د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوه. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپلې ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمې هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي چې سکندر د هراتی پاتون د ځپلو لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي. هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي چې د دغه درنې جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاري ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمې په نیولو سره بل سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بل جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کال د کراچي په سمندري بندر کې یو بل سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسیدل، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي چې دغه مهال دغه واکمن دودش کلنو. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالاتو ته راځي. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډېر خونړۍ جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډېر جنګونه رامنځته کیږي تر څو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي چې هر کومندان ته دغه امپراتوري یوه برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریانو لومړنی واکمن بیا وو هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لومړنی واکمن، یعنی د امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی چې دی هم د میلاد څخه 340 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمنی شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمیر سیمې نیسي چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځتلو سره څخه وروسته به دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځته راځي چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تخپلې واکمنۍ کې شامله او تخپلې واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سین تر سین د پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي. خو د لنډي بری یا بدلتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي. چې د دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته پنیکاو ورکوي، او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پریږدي. یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته شوه او د هغه لور خپل لور هغه ته پنیکا ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګه د ګدروزیا شهرونه هغه ته پریږدي او د هغو واکمنۍ پرې تړي. بختر هم د دیوتیس په واک کې ورکوي، او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډېری هلې ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بېلابېلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګه یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي. په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه و شروع سوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي و پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هیڅ داسې کوم څه نه معلومیږي چې هغه د داشکاره کې چې په دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم و. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړې د چې دغه مهال په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه شروع شوه. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې و، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې و، هغه د ماتې سره مخامخ شو. او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د مینځه ځي، او 255 کاله مخکې تر میلاد د ایتودیوم د بختر حملې د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځه ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري و، د یونانیانو امپراتوري و، او تر څنګ یې د موریانو امپراتوري و، په دغه درو سترو امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په هکله وویل. نو د نن ورځې درېیم لوست مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا سوانی درانو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا گلاب گلاب لے میرا لپس روینو کیڑے گلاب گلاب لے میرا لپس روینو کیڑے میرا چھوانی مرکشے مرشے جنگ زوانی مرگا میرا چھوانی مرکشے مرشے جنگ زوانی